द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګنوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د جنوري 3 نیټه د پاکستان کې وخت شوی دی. د شپې لس په افغانستان کې دی، نهه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د دیوا ټلویزیون په خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خلاول خوښي د نن د ورځې مهمه موضوعاتو ته.
د پاکستان د سینټ د بشري چارو کمیټې ویل دي چې حکومت دې سپیناوی وکړي چې ولې چین د پنجاب تندربا ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوالو پابندونو بچ کوي.
او د افغانستان د سولې عالی شورا په گاونډي ملکونو او عالمی هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان د داخلي معاملاتو کې د لاس وهلو نه دی ډډه وکړي او په افغانستان کې روان د امن د عمل ملاتړ دی وکړي. دا خبره افغان چارواکو پس د هغې کړې ده چې روس په ملګري ملتونو د تور لیست نه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ویستلو مخالفت کړی.
او د شام یاغي ډلې وای چې دوی به په قزاقستان کې د روانې میاشتې په اخره کې د روس او ترکی په مرسته د امن خبرو اترو کې برخه نه اخلي. دغه ډلې تور لګوي د شام حکومتي ځواکونه د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي.
دا او د دې نه علاوه نور ډیر مهمه موضوعات په نننۍ خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د زو خپل اولنی رپورټ اړخ ته. د پاکستان د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې یو شپیر غړو پوښتنې راپورته کړې دي چې ولی چین د پنجاب تندربا ډلې جیش محمد د مشر مولانا مسعود اظهر د بچ کولو کوشش کوي. د دغه کمیټې یو شمېر غړو پوښتنې راپورته کړې دي او د حکومت نه یې تپوس کړی دی چې دوی ته واضح کړي ولی چین د مولانا مسعود اظهر د بچ کولو کوشش کوي. چین د تیر کال دسمبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د هند هغه قرارداد ویټو یارت کړو چې پکې د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر ترهګر ګرځولو خاص شوی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال پیر بلا چا په خپل رپورټ کې راکوي.
د چین لخوا مسعود اظهر نوم ملګرو ملتونو تور فهرست کې شاملولو مخالفت په سر نه یوازې هند تحفظات لري، خو د پاکستان دننه پارلماني غړي هم په دې معامله اندېښنې څرګندوي. او د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې کې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو په یو خوله د چین په دغه پریکړه د پاکستان د حکومت نه سپیناوي غوښتلې دي. تیر ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې یو خوا کې د کوټې هسپتال چودنې پلټنو لپاره جوړ د کمیشن رپورټ عملي کولو مطالبه کړې ده. نو ورسره د کمیټې غړو د چین لخوا پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه تندره وډلې جیش محمد مشر نوم نړیوال ترهګر فیرس کې شاملولو مخالفت معامله هم راپورته کړې ده. حکومت مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه کړې چې حکومت ته وښایي چې چین پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوې ډلې مشر ته ولې تحفظ ورکوي او دا چې مسعود اظهر او د دې ډلې د نړیوال بندیزونو نه ولې بچ کولی شي. فرحت الله بابر زیاته کړې چې چین داسې قسمه فیصله د پاکستان د حکومت د مرزی نه بغیر نشي کولی. په دې موقع مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون سینیټر نثار محمد خان هم د مسعود اظهر په معامله دغه شان تحفظات څرګند کړي دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې پاکستان دا وخت د ډېر نازک صورتحال سره مخ دی او د مسعود اظهر غونټه خلکو سره د مرستو د وجې د پاکستان په مشکلاتو کې اضافه کیدلی شي.
او په ان کنټری بالکل په دې باندې اس قسمه سم مفاهمت نه په کار راغله. اني وير وی کاغه پرسکا دغه خبرو سره لینک چې چاته دهشتګردي ادا سه نو دا غیر لازمه په خیال دا دي چې بالکل سپورټ ورکول او هغه وقتی تور باندې یو کس زما په خیال هغه سپورټ ورکول هغه انتهایی بالکل د لانګ رن ډیر نقصان دی عمل دی. نو زه دا ویم چې پرسکا شواهد ادا قسمه خبر دا سی نو هغه نو بالکل لاغه د پاره یو خبره په کار نه ده پکا او کچې نه کړی دا زموږ په خیال دی چې ګورنمنت اف پاکستان یا کاری په خپل سوچ دې خبرې به داوی سره صدا چې سابټ ایویډنشل پروف نه نور بس نه دا غوډه وځنه مغی دا ویټو کړی نیوځم دا خلیج
هند د جیش محمد مشر مسعود اظہر باندې د هند په مختلفو مقاماتو باندې تر سره شوې دهشتګرد حملو د منصوبه بندي تورونه لګوي، او په دې حملو کې تیر کال د جنوري په میاشت کې د هند هوایي ځواکونو په اړه باندې شوې ترهګر حمله هم شامل و. دغه دهشتګرد حملې وروسته د پاکستان حکومت د مسعود اظہر خلاف د کاروای او دې په ولکه کې اغستلو اعلان کړیو، خو د تیر یو کال راهسې دا نه معلومیږي چې د پاکستان حکومت دې چرته ساتلی دی او د ده خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایي کړې ده. د چین لخوا مسعود اظہر نوم د ملګرو ملتونو تور فهرست کې شاملولو هندي خواص ویټو کولو په سر د هند حکومت هم تحفظات څرګند کړي دي، او د هند خارجه وزارت ویان ویلي چې دا د ترهګرۍ خلاف د نړیوالې ورورولې نااهلي په ډاګه کوي. د تیر اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې چاپ شوی او رپورټ په سر د فوج او منتخب حکومت ترمنځ اختلافات راپورته شوی و. د خبر تر مخه د وزیر اعظم د سوری لاندې کامی سلامتیا کمیټې غونډه کې سویلین حکومت د هغه وخت د فوج سر لخکر پر وړاندې د لاقانونه ډلو د فعالیتونو په سر د نړیوالې ورورولۍ د تشویش معامله راپورته کړې وه، او د فوج د هغه وخت سر لخکر ته خبرداری ورکړی شو چې په دې معامله پاکستان په نړۍ کې د سفارتي تنهایۍ ښکار کیدلی شي، خو د پاکستان مرکزي حکومت او فوج دغه خبر بې بنیاده ګرځولی و. د پاکستان پنجاب ایالت هند مخالف او فرقیز جګړو کې ککړ تندرو وډلو مرکز ګڼل شي، او په ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د غډلو سره د همدردی تورونه لګي، خو حکومت دا الزامات ردوي او دریز لري چې ترهګر ډلې بغیر د ستوپیر نه پنخه کولی شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. زموږ خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو په ویب سایټ باندې هم لیدلی شئ، اوریدلی شئ، او خبرونه لوستلی شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د جیش محمد د مشر مولانا اظہر مسعود په حواله سره تاسو د بیر ولایت شانه رپورټ واورېدو. په دغه موضوع باندې د ډیوا ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې اترې کړې دي. ارباب محمود علی پوښتلې دي چې ولې د پاکستان پنجاب حکومت په پنجاب کې تندروا ډلو ته او د هغوی مشرانو سره ملاقاتونه کوي، او د هغوی په سر باندې لکه یو قسم لاسې خوده دي. دغه تفصیلی خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
نو دا خو زی منګولی دل څنګه چین دا شپس کوم امنیتی شورا دا د ملګرو ملتونو کې دوی چې کوم هند یو قرارداد دو چې هغه کې مسعود اظہر بلیک لیست کی خو هغه کې کامیاب نه شو، نو دې نه داسې ښکاري چې لکه دا یو قسم ترهګر ډایرکټ یو قسم سپورټ دی. او منګولی دل چې په پنجاب کې مخکې هم داسې ګروپونه دي او د جیش محمد نه علاوه چې کوم ترهګرۍ کې نه صرف په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې او په نور هیوادونو کې هغه انوال دي. نو که داسې ډایرکټ سپورټ وي د ترهګر دې نه مطلب دا دی چې کوم حکومت ته او پاکستان کې او چې کوم دوی وایي چې موږ ترهګرې خلاف یو او دوی دا پنځه ویشت نکاتو چې کوم یو نیپ جوړ کړیو نیشنل اکشن پلان جوړ کړیو، نو مطلب دا چې دا ټولې خبرې دي چې یو طرف ته دوی وایي چې موږ ترهګرو کې هغه نه کوو تفریق نه کوو او موږ ټولو خلاف یو، بل طرف ته یو داسې ترهګر چې هغه هیسټري ده د ترهګرې هغه پسې هغه باندې کیسونه دي په هند کې اسپیشلی د اوس کې کوم نږدې واقع شوي واغه کې ښکاره دا ګروپ انوالو دی. نو دې نه به نور چې کوم ترهګر ګروپونه دي په پاکستان کې دننه هغوی ته به هم داسې یو میسج بلاو شي چې دوی هم کولی شي دوی څه کوي او پاکستان به دوی په سا ودرېږي.
پیر صاحب، یو وروستو کې چې کوم د کویټا کمیشن رپورټ را مخته شوی وو، نو یو څېړونکي په خبره کوله چې دا خو عدالت حکومت ته ویلي دي چې بس دی لاس په لاس ناستی او ترهګرو ته کلاو چټي ورکړې ده چې څه کوي هغه دې کوي، ځکه چې دې سره هیڅ ډیټا نشته، هیڅ معلومات نشته، د ادارې چې کوم دی اعلان کوي دعوی کوي هیڅ اداره نشته. د پاکستان سینټ چې کومې دا اندېښنې څرګندې کړې دي، د پاکستان سیاسي حکومت څومره دې کې اختیار مند دي چې دا ګام پورته کړي، او بیا که دا غوښتنه کیږي نو آیا داسې دغه ته به جواب وویل شي؟
نو اصلي خبره هم دا ده چې کوم امنیتي د امنیت پالیسي دا هغه سره تړلې چې کوم بارانی پالیسی د خارجه پالیسی د پاکستان هغه کې اصل کې نه د سنټ نه د پارلیمنت او نه د سیاسي حکومت اس رول نشته. نو دی منګولي دل چې کوم دی پالیسی وی کوم دی خبرې کوي هغه تر پدې نه چې دی په لاس کې سخته نه او دا خالي او چې کوم دا پالیسی د سپیشلی هم طرف ته پالیسی د افغانستان طرف ته او امریکای طرف ته دا ټول پالیسیانو بیا چې کوم اثر دی هغه په پاکستان کې دنه په امنیت باندې دی هغه ټول فوج په لاس کې دی. نو چې کله او دا یو تضاد او دا کوم کنټرډکشن دی د فوج او د سویلین حکومت منځ کې هغه موږ تخکاری چې کوم هغه کې تضاد دی. نو چې نو هغه په وجه چې کوم پارلیمنت سوای هغه دی په امپلیمنت کول په دې نشي چې دوی په لاس کې سنشته. نو مکه وجه دا چې کوم په وجه موږ وینو چې دا سه یو تفریق موږ وینو چې پاکستان کې دنه دی باوجود دې چې دی وايي چې موږ ته تفریق نه کوو تر هغه مسکه دی اوسم کوي دغه او بد تر هرګر. نو هغه په وجه مومن چې امنیت کې هم کم حالات نه سمېږي تر هرګر هم روانه دا نه صرف په پاکستان کې نه بلکې بهر هم دا تر هرګر ګروپونه لګیا دي او کاروایان کوي او سپیشلی په پنجاب کې دا ګروپونه ډېر مضبوط دي. اول تبيان درونی په غدا ته سیاسي جماعتونو د اسرائیل حق کړي دي الته الیکشنو کې دوی حصہ اخلي او دین علاوه هغه استعمالیږي اوس هم په کشمیر کې په افغانستان کې چې کوم هند مفادات دی هغه ته نقصان ورکول لپاره چې کله پورې فوج او سیاسي پارچان او سیاسي حکومت په یوهان نه وي او سیاسي حکومت سره اختیار نه وي د خارجه او امنیت پالیسی جوړولو نارمه وخت پورې به چې کوم تضاد دی دا به دغه سي جاری وي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو موږ سره خبرې وکړې ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د پنجاب بجل شبی گورنر سلمان تاثیر زوی شان تاثیر د کرسمس په موقع باندې عیسایانو ته مبارکي او بیا د هغه خلکو په اړه باندې وینا چې د توحید رسالت د قانون لوجي د مشکلاتو سره مخ شوی دی د هغه پرزدي غکړه دي. شان تاثیر وای چې په فیسبوک چې کل هغه دغه ویډیو خبره کړې ده نو هغه ته د دړکو ډک ټلیفونونه او د دې ترڅنګ پیغامونه را روان دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان را کوي.
شان تاثیر تیر میاش کرسمس په موقع خپل یو ویډیو پیغام جاری کړی وو په کوم کې دوی د خلکو د پاره دعا غوښته و څوک چې مذهب سپکاوي مقدمو کې بندیان دي. د پیغام نه پس شان تاثیر ته د ډکې ورکولو لړۍ روانه شوې ده او د شان تاثیر وینا ده ډیر خلک دوی ته د ممتاز قادری عکسونه لیږي او وایي همدغه شان یوتن به وژني. وړاندې کال 2011 شان تاثیر پلار سلمان تاثیر چې هغه وخت د پنجاب گورنر وو خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا ځکه وژل شوی وو چې مذهب سپکاوی په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه آسیا بیبی سره ملاقات کړی وو. تیر کال ممتاز قادری گورنر سلمان تاثیر وژنې په تور تیزندې کړی شوی وو. د دړکو تر څنګ پاکستان کې سنی تحریک د مذهب سپکاوی قانون تر مخه شان تاثیر پر ضد د مقدمې درج کولو او د دوی د تیزندې کولو غوښتنه هم کړې ده. ویلی دی کچر داس اونشول نو دا احتجاج لاره بخ پلوی دا تندره و تنظیمونو لخوا شان تاثیر تا دڑکو پا حکلا دا بشری حکونو کمیسون یا ایچ آر سی پی مشرا زور یوسف وای دا حکومت دا زیمواری دا دا خلکو حفاظت اکڑی. دوی وی دا مذب سپکاوی کانون بانده تنکیت سا جرم نده خودل دا حکومت دوم رکم زور شوی دی چه ورنه تندره و تنظیمونو گٹ پورتا کری دی.
حکومت نے اتنی کمزوری دکھائی ہے اس معاملے میں کہ جو انتہا پسند جماعتیں اور گروپس ہیں ان کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے اور ہم ممتاز قادری کا پاکستان اس ملک میں نہیں چاہتے.
زورا یوسف وی دا حکومت کمزوری لوجہ دلته تندرو تنظیمونو املا مضبوطه شوې ده او موږ دلته د ممتاز قادری پاکستان نغواړو. پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون اکثر غلط استعمال کیږي او کال 1999 نه پس وکیلانو او قاضیانو په شمول نږدې 15 تنان د مذهب سپکاوی په تور وژل شوي دي. نن یو تازه پیښې کې لاهور ښار کې یو عیسائی پادری په دې تور نیول شوی دی چې د قرآن بې حرمتي یې کړې ده. رپورټونو تر مخه د عیسائی پادری بابر شهباز نوم د قرآن په پاڼو لیکل شوی وو او دا پاڼې په کوڅه کې پروت وو، خو د چا په خواست د عیسائی پادری نیول شوی دی هغه هم مني چې خپل په سترګو یې نه دي کتلی چې د پادری د قرآن بې حرمتي کړې وي. پاکستان کې د مذهب سپکاوی په تور زیاتره عیسایانو پر ضد مقدمې جوړې کړې شوې دي، خو تیر څه مودې راهیسې ذاتي ګټو دپاره مسلمانانو خلاف هم داسې مقدمې اوس جوړې شوې دي. یوازې کال 2015 کې نږدې 200 خلکو باندې د مذهب سپکاوی مقدمې درج کړې شوې وې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د کانوري دونکو بوزو تاسو وس بلوچستان ته. په بلوچستان کې د سی پیک په منصوبه باندې یو طرف ته ک نیوکی کیږي نو بل طرف ته اندېښنې هم سرګندېږي، او په دې کې یو اندېښنا چې سمو د وړاندې په یو رپورت کې پیډيري خبري شوې وه هغه دا و چې سی پیک د منصوبې سره په بلوچستان کې چې کم بلوچستان اوسېږي هغه برو پرو په یو اقلیت کې هغه نه برو پرو یو اقلیت جوړ شي، او هلته کې به زیاتره چینایان بیا لیدل کېږي. د پاکستان د بشري حقوقو چې کم تنظیم دی ایچ آر سی پی هغه هم د بلوچستان سفر کړی وو، او هلته کې د مدني ټولنو سره د سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په حواله سره چې د صوبې د خلکو کمی اندېښنې دي په هغه ورسره خبرې کړي وي. حمید سمسور نه په دې موضوع تفصیلي رپورټ اورو.
په دغه هیئت کې د کمیسیون جنرال سیکرتر آی هرمان او مرکزی رابطه کار حسین نقوی هم ګډون درلود. دوی دلته په بلوچستان کې درې ورځې تیر کړلې. له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، له عادي وګړو او له خبری رسنیو سره ولیدل. د بشری حقوقو د سازمان غړي آی هرمان وویل چې د بلوچستان یو شمیر خلک د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ په حقله باندې یو شمیر تشویشونه لري. د سیپیک په والا باندې دوی وویل چې حکومت دلته د گوادر ډیره لویه پروژه پیل کړې ده، لکه تر اوس مهاله پورې هلته د چلو خواپاکي وبنسته. هغه ځایي کبنیونکي چې په گوادر کې لپیړی پیړی زخه له دغه کار سره تړون لري، اوس د غټو جازونو لراتک زخه د دوی روزګار ته زیان رسیدلی دی. دوی ویر لري چې دوی به ډیر زر دغه کاروبار لا سور کړي. د گوادر د ودانیو لسواب زخه سیمیز خلک هم بې ځای کوي چې ودوی ته متبادل ځای نه دی ورکړی. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان غړی شمس مندو خیل
پر سپیک دا کوم روډ سی راځي اغول دا دلته راکلی چاینا پر دغه ځای راوستي، او دا 200 کیلومتر سی د پنجاب نږدې وي. دا ایریا ډیره پسمانده ایریا و، دلته به خلکو ماشی زمند ورداسي او هغه بسر به تر سی وي. او بلوز ګوند به هیون بی ان پی لیډرو دا ورته ولې سی پر روانو 50 کلو کې به په غوادر کې چاینیز آبادی سی هغه به ډیر زیات بلوز باندې د چاینیز آبادی به زیات، او په کم مقدار سی اوس دا خلک راسي زموږ بغس ډیموګرافي بدل سي، زموږ بغس کلچر سي دی ابم لمیان زلار زبم لمیان زلار سي. دلته پر روانو وختو کې به د نورو صوبو د خلکو بچي.
د بشری حقوق سازمان دلته پر تشدد باندې هم تشویش څرګند کړی. د بشری حقوقو د سازمان جنرال سیکرتر آی رحمان دا خبر هم کړی ده چې دلته په بلوچستان کې بیکاری ډیره زیاته ده. تعلیم یافته یا باسواده ځوانان وی چې تر څو پوری بډی رشوتونه ور نه کړی دلته دوی سرکاري ملازمت نه ترلاسه کوله. د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان جنرال سیکرتر آی ای رحمان دا خبره هم کړی ده څوک چې په زور باندې بې درک شي بیا یې مړی ترلاسه کوي. د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دا لړۍ دی اوس ودرول شي. سیاسي څېړنکار او لیکوال امان الله شادزایوی چې د بلوچستان ستونزه په زور باندې نشي واریدله، د دلخلي چې دلته غربت د خلګو لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. امان الله شازیزای وی چې په چین کې چې اوس د سپیک په والا باندې کوم غونډه وسوله د بلوچستان اعلی وزیر هلته د لویدیځ لارې غوښتنه ونه کړله.
صوبایي وزیرانه ذمہداری وو چې به تل ور ته چې ورل چین لتا او چې به موږ نیشنل های وی غواړو فرام جوب ټو کوټ شپږ ټک جوړې دي دا به ډېر فلال نشته. یعنی هغه د دوی پام دې رول باندې نشته. سرداد کوټ پورې به یې دې خواته به یې گوادر هاف پورې دې خواته د دوی ډیولپمنټ نه ښکاري دي. دا اګریمنټ چې د چاینا سره ده نو دا د دوی د حکومت کمزوري ده. موجوده حکومت په دې کې پښتونخوا شامل ده، نشه پارټي شامل ده، دا د دوی کمزوري هم ده. په دې والا چې د دوی ډیمانډ نو دباو نو په حکومت باندې باید دا لار غواړم موټروې نشته.
په بلوچستان کې لتیرو لوس کلو زخه د تشدد لړۍ دوام لري. د بشري حقوقو سازمانونه په وار وار باندې لا حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تشدد د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندي او ری او اوزو په پاکستان کې کال 2018 د تیرو کلونو په نسبت باندې د تشدد په لحاظ سره خطر شي به، یعنی د تشدد پیخي د نورو کلونو په نسبت کمې را پیخي شي به، که څه هم بیا هم د ترهګرۍ پیښې شوې وي. خو په کال 2018 کې پاکستان ته کوم غټ چیلنجونه دي؟ سیلونکي وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصاد لویه منصوبه یا سی پیک او په پاکستان کې دننه د بیلابیلو صوبو ترمنځ په دې باندې اختلافونه به پاکستان ته دننه یو چیلنج وي. د دې ترڅنګ پاکستان به څنګه د ترهګرۍ پر ضد قامی تګلاره عملی کوي؟ تر اوسه پورې په دې باندې پوښتنه راپورته کیږي چې حکومت د دې شل نقطې په صحیح مانو کې نه دي عملی کړي. دغه او یو شمیر نور چیلنجونه په کال 2018 کې سدي. تفصیلي رپورټ پې د مردان ندری ریډیو خبریال یاس حسین راکوي.
ماهرین وایي چې پاکستان د کال 2018 په شان په ملکی او نړیواله سطح باندې په کال 2018 کې هم ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی او باید چې د پاکستان حکومت او سیاستمداران په راتلونکي کال کې د گاونډي هیوادونو سره خپل تعلقاتو ته وده ورکړي او د ترهګرۍ چاپ د ځان نه لري کړي. په دې حقله د بهرني چارو ماهر سردار احمد یوسفزی وایي چې په ملکی سطح باندې د ترهګرۍ نه علاوه د گاونډي هیوادونو سره تعلقاتو ته وده ورکول ضروري دي، په خصوصي توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه تعلقاتو یو چیلنج هم خطرازی چې لکبل یې په سیمه کې امن هم ممکن کې دی شي.
د پاکستان فارن پالیسی دا هغه ټول زموږ اکثری قیادت چلی او هغه د افغانستان پاکستان تعلقاتو پر اوریدو کې کاوکنو جوړیدل چې هغه ټول ختم کی او د افغانستان سره په حقیقي مرو د ورولې لاس ورګي او د غیر ریاستي عناصر دفاع او بد د ټول پاکستان معاشره خلک هم ځات کې کاوندي هو لازم ترې یو نوی نېشنل سکیورټي پالیسی جوړیږي او د قشان د ویل د انډیا سره هم دم کو او د باونو غیره د سبق خدای
سیلانی وایي چې په کال 2018 کې د پاکستان د گاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان سره په غټه کچه تعلقات د ګډوډي ښکار شوي دي. په نړیواله سطح باندې د امریکای حکومت له طرفه د پاکستان امداد هم راکم کړی شوی دی. د پاکستان په برآمداتو کې کمی مخې ته راځي او د پاکستان دننه په قرضو کې هم په غټه کچه اضافه کیږي. سیلانی وایي چې په ملکی سطح باندې پاکستان نه یوازې ترهګرۍ سره مخ دی، بلکې د ملک دننه د بازي بند کړی شوی تنظیمونه د پالیتونو په وجه باندې د پاکستان نوم هم بدنام شوی دی. د ملک دننه د چین پاکستان په اقتصادي لار باندې د وړو صوبو تحفظات مخې ته راځي او ماهرین دا هم یې سرګندوي چې په قومي نېشنل اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد مخې ته نه راځي. په دې حقله د پاکستانی ځواکونو په خواني بریګیډیر سید نذیر وایي چې باید پاکستان په بلوچستان صوبه کې د مقامي اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي او وړو صوبو ته په سی پیک کې هم برخه ورکړي.
د بلوچستان چې کوم دی هغه طرف ته سی پیک روان دی او د بلوچستان د خلکو چې کوم حقوق دي یا د هغوی کوم تحفظات دي یا د هغوی د یوت خصوصا چېره زمونږ د علاقائی چی کم مجارٹی دے بلوچین او پختنو اگر ڈسٹرب نشی دا غیر بارا کی پاکستان تبا دا یو چیلنج ہم بھی او بل دا سی پیک چی کم منصوبہ دا پاکی کی صبح تا ایساور کول او دا صبح اتنینان دا وستل دا غیر ضروری دی بل پاکستان دا غیر اپرچنیٹی نا سمرہ پیدا خلی پاکستان دا غیر تورون نا وطل چیرہ دا پھر سپانسر کا یادا سی شبکی دی پشل نکاتی نیشنل ایکشن پلان باندی پورا پورا عمل کول دا هم ضروری دی
یاد دی وچ دا پاکستان او افغانستان ترمیزہ د تاو تریخوالی پا وجہ باندی دا دوارو ہیوادونو پا میس کے ٹرانزٹ تجارت تہم نقصان رسیدلی دی او پسیما کے ہندوستان دا یو غٹ اقتصادی قوت پتوگا راولاندی کی گی ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو مردان
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا
وبخښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه تبه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل
پاکستان د خپلو علاقو دننه او پښیمه کې نورو زینو کې د اسلامي تونلارو او د جهادي ګوندونو په سرپرستۍ کولو ډیر بدنام دی د پاکستان په دې تورونو بدنامه کولو کې د پاکستان روایتي رقیب هندوستان ډیر وړاندې دی هندوستان په تیره جمعه پاکستان کې د وجود لرونکي جهادي ګوند جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو د پاره یو خواست د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته وړاندې کړی وو خو چین د هندوستان دغه خواست د خپل ویټو ووټ په استعمالولو ناکامه کړو نن د جرمنی د قامی ریډیو د ډویچه ویلې په ویب پاڼه سلامتی کونسل کې د جیش محمد د بچکولو د پاره د چین د ویټو د استعمال په موضوع یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې هندوستان جهادي ګوند جیش محمد او د دې مشر مولانا مسعود اظهر هندوستان کې په غنو ترهګر حملو کولو تورن کړي دي په دې حملو کې د تیر کال په جنوري کې د هندوستان په پټان کوټ کې په فوجي هوائي اډه شوی حمله هم د جیش محمد په کاته کې اچولې شوې ده خو د پاکستان تحقیقاتي چارواکي وایي چې د پټان کوټ په واقع کې د مولانا اظهر او د هغه د ملګرو هیڅ لاس نشته د جرمنی په هیډلبرګ یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا په معاملو پوهی دانشور سیک فراید ډویچه ویلې سره په یو مرکه کې وضاحت کړی دی چې چین ولې د مولانا مسعود اظهر د بلیک لیست ګرځولو د هندوستان اقدام ناکامه کړی دی د ویلې دی چې ملګرو ملتونو کې د مولانا مسعود اظهر د بچکولو د چین اقدام او پاکستان کې د تونلارو ګوندونو د پاره د چین مرستې ته په فراخه تاریخي پس منظر کې قتل پکار دی سیک فراید وایي چې چین د ترهګرۍ د سرپرستۍ کوونکو ملکونو د فهرست نه د پاکستان د بهر ساتلو د سوخت نه مضبوط سفارتي مهم شروع کړی دی زکا چک پدی فیرس کے پاکستان راوستے شو او بندیزونه په اولګولے شول نو دا به د پاکستان سره سره د چین د پاره هم ډیر لوی نقصان وی د ډویچه ویلې پر رپورت کې نور لیکل شوی دی چې چین روس سره د پاکستان د تعلقاتو د خکیدون هم د فائدې پروتکولو پنیت کړي د چین دا کوشش ته چې د پاکستان او د افغانستان په د سیمایي ملګرتیا او سلامتیا په ګڼقامي د خبرو اترو کې پاکستان کې نه ای چې دا شان په بین الاقوامي سطح د پاکستان یواد کې دل راکم شي رپورت جاتی چې د مولانا اظهر د ترهګر ګرځولو د پاره د هندوستان د تکل د ناکامه کولو د چین د اقدام بل یو اړخ دا هم دی چې د جیش محمد غونلی هندوستان دشمنه ګوندونه پاکستان ته هم راتاوېدای شي که دا قسم ګوندونه د پاکستان خلاف راپورته شول نو په دې به پاکستان کې د چین د اربونو ډالرو سرمایه‌کاري په خطر کې پریوزي مغل دا هم هیرول ندی پکار چې د القاعده دولت اسلامیه او د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک ګوندې بین الاقوامي ترهګر ګوندونه سینکیانګ کې په یوغور مسلمانانو د چین په ظلمونو د وړاندې نه چین ته پکینه کی دي او هم دغه وجه ده چې چین نورو اسلامي ګوندونو سره خکر اړمول نغواړي پا په ډویچه ویله د چاپ شوی رپورت په اخر کې لیکلی شوی دی چې چین به یقینا چې پاکستان د هغو تنلارو ګوندونو د سرپرستۍ نه منی نه کی کم چې افغانستان او هندوستان کې حمله کوي. په دې لړ کې دا ذکر ډیر اهم دی چې روس، چین او پاکستان تیرو ورځو کې ماسکو کې یو غونډه کړې ده او افغانستان کې د امن راوستو په لارو چارو غور کړی دی، ځکه چې درې واړه ملکونه افغانستان کې د دولت اسلامیه په سر راپورته کولو وارخطا دي. یاد دی وی چې د دولت اسلامیه جنګیالي د پاکستان د ملګرو افغان طالبانو هم سخت دشمنان دي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوسو د پاکستان کلکی ځپلي بلوچستان ایالت ته. هلته کې د چمن په ښار کې یو هندو سوداګر د وژنې وروستو خلکو احتجاجونه کړي دي. پولیس وایي چې دا یو هدفي وژنه ده او دوی یې پلټنې شروع کړي دي. تیر کال هم چمن کې دوه هندوان او یو عیسائی سوداګر وژل شو. نور حال په یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته د سیمې نه زمونږ خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د ځای چارواکو لخلی په لژکیو کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي یو ځای تاجر روی کومار نامعلوم وسلوالو په هغه محل په ډزو وبشتي او مړ کې کله چې دی د بازار څخه د کور په خوا روان وو. د چمن د پلوسو مشر ډی پی او ساجد مومن په دې حقله و ډیور ویډیو او ټی وی ته وویل چې دغه پیښه هدفي وژنه ده. هندو تاجر د خپل مذهبي مقدس مقام تاج روډ څخه د کور په خوا پیاده روان وو چې نامعلوم وسلوالو په نقشه کړی. خو د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي او په پیښه کې ککړ خلکو تلاشي هم شروع کړې دي. خو د دغه پیښې په ضد د چمن د تاجرانو سازمان په سخت احتجاج لاس پوري کړی دی او د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ خلکو د نیولو غوښتنه کړې ده. ځایي تجاران وایي چې دغه رنګ هدفي وشتلو پیښې د سیمې څخه د لژکیو د ایستلو هڅې دي. خو دوی د لژکیو سره وژه په وژه ولاړ دي. که چیرې حکومت په دغه پیښه کې ککړ خلک ونه نیول نو به دوی په سخت احتجاج لاس پوري کړي.
اکثریت خو مشو او اکثریت ته لاس ولوي دي، نو دا خواران ته زړه نه ورلږي چې د اخري خودي ودا ته مجبوره کړي چې موږ د خپل ګرم سالم پرېږدو، د خپل ته خپل ژوند او کاروبار پرېږدو. نو به زه د خپل لارې ولې موږ دلته تاپوس موږ دانسته. نو موږ یو ځل بیا اپیل کوو د خواست کوو د حکومت څخه چې عوام ته دې امن ورکول شي.
دې سره څو وخت د مخه زموږ د ښار یو موزه د هندو برادری سره تعلق درلود. جگدی هندو ولو چې هغه هم دین داړې وویشتل سو دالته سور بای سولو. موږ مرکزي انجمنې تاجرانو دکانداران د سرکار صدا مطالبه کوو چې و موږ ته تاپوز راکه. که چیرې تاپوز نه شي راکولی موږ دغه تاجر برادری د خدای دې نه کوي چې موږ د شول نافرمانی اعلان ونه نکو.
تیر کال دوه هندو تاجران او یو د عیسائی ورورولۍ سره تعلق لرونکي کس په دپی وشتلو کې ووژل شول. خو نوی کال هم د لژکیو دپاره صحیح ثابت نه سو او د نوي کال په اولنۍ اونۍ کې هندو تاجر ووژل شو.
مجبور بیا به مایګریشن ته مجبور کوو نو دا شار به پرېږدو نو دا روزانه به دا مړی نه سو پورته کول. موږ دی به مړی کوي موږ به لاسونه پورته کوو دا رقم خو نه کیږي نه.
د دې زم مخکې موږ سو دوه واقعات سوي دي. یو واقع خو نن سه صرف څلور میاشت مخکې سوي دي. دا خو آیر روزګر معمول جوړ سوي دي. وفاقي حکومت، ضلعي حکومت، صوبائي حکومت ټول ناکام دي چې موږ ته تحفظ دي راکړي. یا موږ دا سرکار دا وایو که موږ د تحفظ نه سي راکولای موږ ته جواب راکړي موږ به دا ځای سب لاړ شو.
حکومت تو څنګه حکومت دي چې موږ سره تحفظ نه کوي. دا څنګه پولیس دي څنګه دغه دي چې موږ سره تحفظ نه کوي. دا موږ شار پرېږدو یا څنګه وکړو. دا موږ حکومت سره دا دغه غواړو چې بھائی موږ سره تحفظ وکړه. دا څنګه درېم واقعا دي موږ سره به دا پېښي موږ کورونه خراب شو موږ ګرد دغه خراب شو. دغه د وجه سره که تحفظ نه سي کول موږ ګر سره دا شار پرېږدو موږ سکو موږ به پرېږدو ګر سره دا چمن شار پرېږدو.
دا وخت په چمن کې شاوخوا درنیم ساو کورنۍ هندو لژکۍ ژوند کوي چې اکثره د تجارت او دوکانداری سره وابسته دي. خو حکومت ودی ته تاپوز ورکولو کې ناکامه ښکاري. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
د امریکا نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت څوکۍ سمبالولو لپاره نن سبا تیاریانې روانې دي. ډونلډ ټرمپ د خپلې کابینې غړي هم ټاکي او نور د غشان صدارتي امورو باندې معلومات ترلاسه کولو کوشش کوي چې په شلم جنوري به هغه د امریکا د صدر په حیثیت باندې حلف هم پورته کوي. د دغه تیاریانو حال اورو په یو ویډیو رپورټ کې نصیر احمد کاکړنه.
It's going to be one of the great cabinets ever.
شغله ټرمپ وي دا به تر ټولو زیاته غوړه کابینه وي. ډونلډ ټرمپ د خپل نزدې همکارانو د انتخاب لپاره د کاروباري دنیا په خواني پوجي مامورینو او د زړه پاله سیاسي فکر داسې شخصیتونه غوړه کړی دي چې د کاروبار ډله کوي. د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د ټرمپ لخوا نومول سوی د اکسان په نوم د تیلو د کمپنی مشر ریکس ټیلرسن وای هغه یو کاروباري کس دی. ریکس ټیلرسن وای هغه د تیرو 15 کلونو راهیسې د روسیې صدر ولادیمیر پوتین پیژني او هغه ته معلومه ده چې زه یو کاروباري کس یم او ما او زما کمپنی په روسیه کې ډیره سرمایه کاری کړې ده. د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکي سېنټر کریس کونز وای په سېنټ کې د اورونی په محل به د ټیلرسن څخه ډیر پښتني کوي خو کتنه بداوي چې هغه څه جوابونه وایي. سېنټر کونز د سېنټ د خارجه چارو د کمیټې غړی دی. د سېنټ دا کمیټه به د ریکس ټیلرسن په نامزدګۍ غور کوي. سېنټر کونز وایي د ډیموکراتیک او د ریپبلیکن ګوند سېنټران د ریکس ټیلرسن په اړه پوښتنې لري. د هغه د ګټو او د ممکنه تضاد او د ولادیمیر پوتین سره د هغه د ډیر وخت راهیسې نږدې اړیکو په اړه سوالونه لري او دا چې ګنی هغه به د امریکې لپاره په سفارتکاری او د تیلو د کمپنۍ د مشر په توګه خپل تجربه کې توازن څرنګه پر ځای وساتي. د بروکنز انسټیټیوټ جان هودیک وای په سېنټ کې به د ټیلرسن د نامزدګۍ او روانه ډیره لنجمنه وي او دا به کانګرس سره د ټرمپ د اړیکو یو ازمایش هم وي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت غړي د ټرمپ د نامزدګیو حمایت کوي. د ریپبلیکن ګوند سېنټر میچ مکانل وای تر دا وخت د ډونلډ ټرمپ نامزدګیو ډیر متاثر کړی دی او چې کوم خلک کابینې لپاره نامزد سوي دي سېنټ څخه به منظوري ترلاسه کړی سي. سېنټ کې ریپبلیکن ګوند اکثریت لري او کچيري په خپلو صفونو کې اتفاق وساتي نو د کابینې لپاره نومول سوي کسان نو منظوري ترلاسه کولای سي. په عین حال کې ډونلډ ټرمپ د خپلو نامزد کسانو ستاینه کوي. د ریکس ټیلرسن په اړه وای هغه به په نړۍ کې د امریکې د ګټو په کلکه وکالت وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې گاونډي او د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په کورنو چارو کې لاسوهنه ودروي او د سولې روان عمل کې مرسته وکړي. د سولې عالی شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور فهرست نه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له استلو څخه د روسیې مخالفت د افغانستان د سولې روان بهیر پر ضد او د دې هیواد په چارو کې د سرګندې لاسوهنې په معنی ګڼلې ده. نور حال په دې حق لباندې د افغانستان ندری رادیو خبریال حقمن لوان راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره د روسیې د مخالفت په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي روسیا د افغانستان بې ثباتي او ناامني د خپل ځان په ګټه ګڼلې او له همدې امله له حزب اسلامي سره د سولې له شوې موافقې سره مخالفت څرګندوي. د سولې عالي شورا مرستیال شهزاده شهید په دې اړه ډی وی ته داسې وویل:
روسیه به وسم د
افغانستان په مسایلو کې ناروا او غیر مشروع مداخله کوي. د حکومتیار صاحب نه دی د جهاد د وخت انتقام اخلي. د جهاد په وخت کې روسانو په افغانستان باندې تجاوز کړی و. اوس هم دا غږ کوم په ټولو ګاونډیانو باندې، د سیمې په هیوادونو باندې، چې په افغانستان کې د سولې دپاره کار وکړي، نه د افغانستان بربادۍ او د تباهۍ دپاره.
په همدې حال کې سیاسي څېړونکي نظر محمد مطمئن وویل افغان حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې شوې موافقه د بریالیتوب بشپړه مرحلو ته ورسوي.
افغان حکومت د حزب اسلامي سره د تړون توافق لیک ته ژمن پاتې شي، هغوی باید ټولې هڅې وکړي چې دغسې یو مشکل سره مخ نه شي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب نوم له تور لیست څخه مخالفت یې فرانسه او یا روسیه وکړي، او که دغه ډول یو مخالفت وشي په افغان حکومت او په نړیوالو به د سولې په پروسه کې د افغانانو هغه کوم څه چې ورباندې باور درلودی هغه به له منځه یوسي.
بلخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار او له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د ګډ کمیسون مشر ډاکټر اکرم خپلواک ویلي که څه هم روسیې په رسمي توګه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره مخالفت نه دی ښودلی، خو په وینا یې روسیه د افغانستان د سولې په اړه یو لړ ملاحظات او اندېښنې لري. خپلواک ویلي ټول هغه هیوادونه چې د سولې په اړه کومې اندېښنې لري، افغان حکومت د هغوی د اندېښنو د لرې کولو او د سولې په اړه هغوی ته بشپړ وضاحت ورکولو ته چمتووالی لري. د یادونې وړ ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په یوه رسمي لیک کې له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه کړې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
وسم د افغانستان نه بل رپورت. د افغانستان حکومت وایي چې د ازبکستان سره د ترانزیت د ودې د پاره خپلې اړیکې نورې پراخه کړې دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت ویلي دي چې حکومت پلان لري په راتلونکي 15 کلونو کې د ریل ګاډي 2000 کیلومتره پټلۍ جوړه کړي او ازبکستان په دې برخه کې پنګې اچولو ته هم رضا ښودلې ده. په دې موضوع باندې تفصیل اورو حکمل روان نه.
د افغانستان د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محمود بلیغ د سه شنبې په ورځ د خبری غونډې پر مهال وویل ازبکستان په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې پانګه اچونې ته لیوالتیا لري او غواړي چې د سیمنټو، سیخ، ترانزیت او د ریل پټلۍ د جوړولو په چارو کې پانګونه وکړي.
ما جانب ازبکستان دعوت کردیم که هم به در قالب سرمایه گذاری در قسمت احداث اینا سهم بگیره، اما قوانین نافذه دو کشور داشته باشه که اونا اظهار علاقه مندی کردن.
دای وای په دې وروستیو کې له ازبکستان سره د ترانزیت او پانګې چونې په برخه کې زمونږ اړیکې ډېرې شوې او ازبکستان هم پر راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې 2000 کیلومتره د ریل پټلۍ د جوړولو، سیخ، سیمنټ او په نورو بیلابیلو رغنیزو اقتصادي توکو د تولید په چارو کې د پانګې چونې ژمنه کړې ده. بلیغ زیاته کړه ازبکستان او افغانستان په وچه کې غیر هیوادونه دي او د دواړو هیوادونو چرواکو په یوې ګډه ناسته کې د ریل پټلۍ له لارې له چین، روسیې، پاکستان او هند سره د وصل کېدو موافقه وکړه. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان له کوزوی وویل د ازبکستان د تمیز په ترمینل کې افغان سوداګر روسیې ته د وچې میوې د لیږدولو اړینې اسانتیاوې شتون نه لري او افغان حکومت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
وسته د کراچۍ نه بحري لاره ده، نږدې ترینه لاره زمونږ د حیرتانو لاره ده د ازبکستان سره. موږ د کال 250,000 ټنه خالي وچه میوه یعنی کشمش روسیې ته صادروو همد دغې لارې نه، مګر دا په ریل کې اجازه نه ورکول کېږي، موږ یې په کښتۍ کې تېروو او په هره کښتۍ ډن په سر باندې $1,500 اضافه پیسې ورکوو. زه امیدوار یم چې دغه حسنی نیت چې اوس د دغه دواړو ملکونو په منځ کې ایجاد شوی دی په سیاسي لحاظ خراب نه شي.
د یادونې وړ ده چې ازبکستان په 13 کلونو کې په بیلابیلو اقتصادي برخو کې نږدې 1.3 میلیارد ډالره پانګونه کړې او لا هم په راتلونکو کلونو کې د ازبکستان سوداګر او حکومت یې په افغانستان کې پانګې اچونې ته ستره لیوالتیا لري. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
هر
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس په پاکستان کې د بارانونو نوې لړۍ شروع شوې ده، خو دا به څومره فصلونو ته ګټه ورسوي په داسې حال چې فصلونه د ډېر وچکالۍ سره مخ شوي هم دي. رپورټ په د سیمینار د ډیو ریډیو خبريال ملک وقاص را کوي.
د موسمیاتو ادارې مشتاق علي شاه وای چې په غریزو ډېر خو په میدان کې د شیبو امکان دی چې ورسره به الودګي او تبې زکام مسلې حل شي.
خیبر پختونخوا برنۍ علاقې چې کوم دي کوم چې ملکنډ او هزاره ډیویژن دي، هغې کې خو ډېر باران چانس دی ورسره واوره به هم کړي، خو څومره چې لاندې علاقې دي نو دلته داسې کله باران کله وریا دي دا سلسله به راتلونکي دوه ورځو پورې هم داسې وي. صرف دومره ده چې د هوا کې چې کومه دوړه ده دا به کېږي، خو نور داسې فصلونو دپاره یا ډېر دپاره دومره باران پکې نشته چې کوم
دلل مکروندګر افتخار وای چې د غنمو د کر وخت ختم دی، باران کم دی، قزم کشتا اوسګار پرتا ده، غنم کرل مجبوری ده.
که څه هم ډیر زیات تیر شوی نو باران نه لکه خو درون باران پکال لکه چې شکار کوم څه باران نه نشي یو په ومن یا څه سره نه لکه موږ وچې دی او د بولې ولوم پر وته رس غنم مو جوه بس تیارې ټایم ختم دی، وچې د موکو د غنمو د کار ټایم ختم دی نو بس مجبوری هو نه کرل بغواړ به بار حال هغه پیداوار بنی چې کم لکا د سال په تور باندې کتر پخ کوم یاش مخته یا شل ول مخته دا څنګه دا باران شو کفرس کو کرل شوم لکه
د تخمونو سرکاری زری ډایریکټر محمد خان وای یخنی زنده دلیدا که گرمی په خپل وخت راغله نو کاروندې به خرابې کی، که یخنی ایساره شوه نو فائده به ورکی.
لکه زمونږ عام حالت کې هم کړلې او د رګانو پزمکو باندې هم رسیدلې دي، په غنو پزمکو کړلې رسیدلې دي، په دې حساب راځي روستو د گرمی په موسم باندې که گرمی زر شروع شوه از نارمل نو بیا به پیداوار کمی او هغه شانتي وګی دا غنی شي جوړوي، ځکه چې موسم گرم او که چېرته موسم لږ شانتي یخ اکسټینشن لږ شانتي او 15-20 ورځې موسم یخنی په شالاړه نو بیا به انشاءالله گزارې والا پیداوار کوي.
هر کال پښتونخوا د خوراک پوره کولو لپاره په پنجاب خېټه ورچي، که سخت کال پیداوار نور هم کمیږي نو انحصار به په پنجاب زیاتیږي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګرانو اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې چې فاټا اولمپیک اسوسییشن دی هغوی نن احتجاج کړی دی، او د دغه احتجاج په ترڅ کې چې کوم لوبغاړو په ملکی کچه او په بین الاقوامي کچه په لوبو کې برخه اخیستې وه، میډل یې ګټلې وې، هغه میډل یې هم واپس کړی دی. دوی وایي چې د لوبو سهولتونو وته هغه شانتي برابر نه دي چې څنګه په کاري لوبغاړو دپاره. ابراهیم شینواری په دې موضوع باندې رپورټ را لېږلی.
په نړیواله کچه په مختلفو لوبو کې د پاکستان استازیتوب کولو او جایزې یا میډل ترلاسه کوونکو تقریبا دیرش نارینه او ښځینه قبایلي لوبغاړو په اعزاز کې د فاټا اولمپکس اسوسییشن نوې کابینې د پېښور په قیوم سټیډیوم کې یوه دستور را جوړه کړې وه، او دا اورنۍ ځل وو چې د دغه باصلاحیته لوبغاړو چې په کې ځینې معذور لوبغاړي هم شامل دي د صلاحیتونو ستاینه وشوه. دغه دستوري ته د خپل وینا په محل د فاټا اولمپکس اسوسییشن نوی ټاکلی شوی صدر شاهد شینواری اوویل چې په سیمه کې د ډیره محدود وسایلو او اسانتیاو باوجود دغه قبایلی لوبغاړو نه یوازې د خپل سیمې بلکې د پاکستان نوم هم په ګرد نړۍ کې روښانه کړو، او ورسره نړۍ ته دا هم یو پیغام ورکړو چې د ترهګرۍ او بدامنۍ ځپلو دغه سیمو ځوانان څومره باصلاحیته او امن خوښوونکي دي. د قبایلي سیمو د لوبغاړو لپاره د حکومتي مرستو نشتوالي او د باصلاحیته لوبغاړو څه قسم سرپرستی نه کولو په اړه شاهد شینواری اوویل.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ نن تقریبا د فاټا دیش پلیئرز داسې وو چې هغه مختلفو گیمونو کې پاکستان نمائندگی کړې وه، نو دا زه وایم چې د گورنر هاوس او فاټا سیکرټریټ لپاره ډیره د شرم او د افسوس خبره ده. په کار دی چې نن دا موږ دلته فنکشنو کې په کار دا و چې دا گورنر صاحب په خپله باندې راغوښت او رهنمایي کړې وه، هغه یو میسج دنیا ته ورکړی وای چې د فاټا خلک چې دغه خلک دی اصلي مخې د دنیا ته د فاټا خلکو خودلې وای، خو دا ما څومره سوچ ته یو ګورم نو دا خلک نه غواړي چې د فاټا سافټ فیس چې سافټ ایمیج دی دا مخې ته خلکو راوړي.
په دغه غونډه کې د سیمې کوم د پارلیمان غړی یا کوم سیاسي او قومي مشر هم د دغه لوبغاړو مرستې او ستاینې لپاره موجود نه و. په دغه دستوره کې د خیبر جنس هلوارګي تاسیس سره تعلق لرونکي د پاکستان د معذور کرکټ لوبډلې غړي اسد شینواري هم د دغه حکومتي بې غوري په حق خپل مایوسي څرګنده کړه.
مونږ ډیر مایوس یو حکومت نه مونږ دا وختنه چې مونږ ته مطلب مونږ هر څه خپل جیب نه کو حکومت لپاره کار دي چې مونږ له جابز راکې مونږ غوړو غاړي مونږ چې کله راځو مونږ خپل هر څه مونږ سره نه سپانسر شته نه هیڅ نشته شکړو خو مونږ حکومت نه دا وختنه چې مونږ له جاب سیستم برابر کنو مخکې به چې کوم دی مونږ پاکستان نوم مزید نورم روښانه کو خاري وکړو
دا اوریدونکو د دلچسپۍ لپاره د ذکر وړ ده چې په دغه دستوره کې د قبایلي سیمو یوازنۍ پیغله پیراګلایډر پایلټه او راک کلایمبر نازیه پروین د خیبر ایجنسۍ باډې تاثیر سره تعلق لرونکی د پاکستان معذوره کرکټ لوبډلې لوبغاړی شیر علي څوک چې دا مهال په معذوره لوبغاړو کې د دنیا تیز ترین بالر ګڼلی شي او هم د خیبر ایجنسۍ لوړګي تحصیل د مارشل آرټس لوبغاړی غنی خان شینواری د چا د ښې کارکردګۍ په وجه چې پاکستان ته په نړیواله مارشل آرټس مقابلو کې ګډون موقعه ورکړی شوی هم موجود وو. یاد دی چې د مارشل آرټس لوبغاړي غنی خان شینواری تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په جنوبی کوریا کې شو د مارشل آرټس ایشیایي لوبو کې په خپل مصرف د پاکستان له اړخه برخه اخیستې وه او کوریا ته د هوایی سفر په مهال د 1300 ساعتونو نه زیات بې خوبۍ باوجود هم د پاکستان دپاره د پیتلو تمه ګټلې وه خو تر اوسه له حکومت هغه د هوایی سفر پیسې هم نه دي ورکړي. د دغې ترڅنګ د پاکستان بلاینډ کرکټ د قبایلي سیمې دوه لوبغاړي او د 1400 کارونو کم عمره د جمرود درې د بیسبال هغه لوبغاړي هم دغلته موجود وو چا چې په نړیواله کچه د پاکستان نمایندګي کړې ده. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون دی او اوسو د شام یاغي ډلې وای چې دوی به د روانې میاشتې په اخره کې په قزاقستان کې د روس او د ترکیې په مرسته د امن خبرو اترو کې برخه نه اخلي. اخواته د ترکیې چارواکي وایي چې دوی د هغه تن پیژنګلو کړې ده چې د نوي کال د خوشحالو په موقع په حمله کې لږ تر لږه یو کم سلبیخ کسان په یو نایټ کلب کې وجلی وو چې پکې ګڼ شمېر بهر ملکیان هم شامل وو. نور حال پہ تاسو ته زمونږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
د ترکیې مطبوعاتو د سه شنبې پر ورځ خپل راپورونو کې ویلي چارواکو د استنبول اتا ترک هوایي ډګر څخه د بریت په تړاو دوه بهرنیان هم نیولي خو تفصیل یې نه دی ورکړی. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم نومان کورتلموس د یک شنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې اته نور کسان هم نیول سوي دي. هغه ویلي تیر کال د جولای په میاشت کې له ناکامه پوځي کودتا وروسته پر ځای سوی بیړنۍ حالت به تر هغو دوامدار وي تر څو چې د ترهګرۍ ګواښ نه وي ختم سوی.
Biz de onlara diyoruz ki biz de 2017'de nerede olursanız olun olun inlerinize gireceğiz ve terör örgütlerinin hiçbirisi arasında bir fark gözetmeksizin
مرستیال وزیر اعظم وای لبا د مرغه دوی هڅه کوي د داسې خاینانه بریدونو لاره پیغام ورکړي چې دوی به د ترکیه په ضد کال 2018 کې هم یو لعنت وي. هغه وای موږ ترګرو ته وایو چې کال 2018 کې چې چیرې هم تاسو پټیږي موږ به مو ترغاړه نیسو. بلخوا په شام کې داسې ښکاری چې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د سولې تړون په خطر کې دی. حکومتي ځواکونو سرشار دمشق ته نږدې خپل بریدونه زیات کړي او د یاغیانو ائتلاف ویلي دوی به روانه میاشت د سولې نو خبرو اترو څخه بایکاټ وکړي. ټاکل شوی چې دا مذاکرات به د قزاقستان سرشار استانه کې کیږي خو یاغیان وایي دوی به له دې خبرو څخه لاس په سر سي په دې چې د دوی په وینا شامي حکومت د ډزبندۍ د لوزنامې سرغړونه کړې. دا لوزنامه د ډسمبر په 13 نیټه سوې وه. په برتانیا کې د شامی بشري حقوقو د څارنې اداره وایي شامی پوج چې د هوایي بریدونو ملاتړ ورسره دی د دوشنبې پر ورځ هڅه کړې چې د دمشق په شمال لویدیځ کې په اوبو شتمنه د برادا ناوې کلی ونیسي. هلته د عراق په اړه ملګري ملتونو د دوشنبې پر ورځ ویلي چې د ترهګرۍ او تشدد د نورو پیښو له امله تیر کال هغه جنگ ځپلي هیواد کې 6,802 ولسي وګړي وژل سوي او تر 2,000 زیات ژوبل دي. خو د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې هم زیات وي په دې چې د ملګري ملتونو په شمیرو کې د لویدیځ ایالت انبار د ولسي وګړو د مرګونو او ټپي کېدو ذکر نه دی سوی.
په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون د خاتمه او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو د پاره چې نن سبا کمی هلی ځلی روان دي، تحریکونه روان دي او د خلکو غوښتنې روان دي. وخت په وخت باندې د ډیو ریډیو د لارې تاسو مونږه د دغه صورتحال نه خبرو. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان هم غواړي چې زر تر زره د قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي، برخه دې جوړه کړی شي او د ملک د نورو برخو قانون دې قبایلی سیمو پورې هم وغځولی شي. د شهاب الدین خان سره خبرې ترې کړې دي د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله جان. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
د باجوړی جنسي علاقې خلکو ته دی واضح چې موږ په هغه وخت کې د اف سی آر خبره کړې وه، اوس هم په خپل خبره ټینګ ولاړ یو. دا ترقیاتي کار هو که ممبر یو که ممبر نه کېږي، خو د ممبر دا یو فائدې چې د حکومتي پارټۍ ممبر یې کارونه لږ ډېر راوړي، تکړهیي لږ ډېر راوړي او که نه نو لږ به راشي خو راځي خو بخامخا. د 20 کروڑ کار بنے کی د 5 کروڑ بکی یو کیږي بخامخا. اصلي د ممبر چې کوم دی هغه تلل هغه د قانون سازي ده او ال تتل د عوام ولا د غریب عوام ولا حقوق راوړل دي. دا حقوق به جنگ ان شاء الله کامیابی وګو، د ترقی خو ان شاء الله دا ګریټ تاسو ګورئ، کالجونه به ان شاء الله تاسو ګورئ. کالجونه زمونږ نه دي پاتې، د کالجونو پیسې حکومت ریلیز کړي دي. کالجونو ټیکټکس په صرف په فاټا سیکټریټ کې روان دی. دا فیزیبل دی، دا نه دی فیزیبل، د دې قیمت زیات دی، د قیمت کم دی، دا فلانې دی. دی خیال لري چې په دې حکومت کې دا ونی شي، خدا به کیږي ان شاء الله خامخا دا فائنل کیږي. حکومت چې پیسې ریلیز کړي نور پکې پاتې سي دي. د ګریډ دی دغه د باجوړ ټول لغټه مطالبه وه. باجوړ چې ریکن ایجنسی جوړه شوې دغه سړ کې وی ګریډ دی نه خو لای نو دغه وساغه دی روان دی. په باجوړ کې ټول مسله د بجلی و د اوبو چې ټیوبلې بندې پرتی دا غیر ریهبیلیټیشن منکو روان دی. باقي کې نوې منګه سولر هغه جوړو تقریبا د 120 شپږ شولنه تقریبا زیات تعداد کې منګه هغه اوسه پوری کړی او نورې به کوم ان شاء الله تعالی. د باجوړ دا ازمکه تاسو ګورئ اداره کټاو کار کیږي، دا غیر به رمنګ لګي او د پلونو مسلې دي. غر شموزي دی علاقو کې زمونږ بلدی روانه ده، بلدی نه په سلارزو پرستو پات علاقو کې روانه ده بلدی. دغه سي دغه دوه تحصیل زمونږ ډیر بیک وډ باغ کې بلیک ټاپ روډونه باغ کې بلدیانه باغ کې سکولونه روان دي. الحمدلله په هر سېکټر کې مونږ کوشش کوو. مونږ په اقرار کوم چې مونږ په یو سېکټر کې صرف فیل یو او هغه تیر حکومت هم فیل وو. منګم یو هغه دارې چې پرایمری ایجوکیشن نه تیر حکومت ورکړی دی پاټا ته نم دی حکومت ورکاو. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دغه تیر حکومت چې کوم کار نه دی کړی زمونږ د درې کالو کې کوم کوتاهي زمونږ نه شوی ده چې هغه مونږ په یو نیم کال کې وباسو.
لوی ستونزه دا ده چې دلته د جنکو تعلیم بالکل د نش برابر دی او د باجوړ ایجنسی صرف اوه څلوېښت جنکې چې کوم دی هغه لسم جماعت کې دي. دا علمي تاسو نه ګڼئ؟
دا ډېره لوی علمي ده. کله چې یو مور تعلیم یافته شي هغه سره ټول کور تعلیم یافته کېږي. باید چې مونږ دا ولس پوهیږو او دوی په خپله ډیمانډو کې چې مونږ جنکو تعلیم پکار دی. زه په دې خبره ډېر لوی افسوس کوم چې دلته مونږ اوس هم د جنکو تعلیم عیب ګڼو. ښځه ډاکټره غواړو خپله لور نه ډاکټره کوو. ښځه کمپیوټر ته کېناستل غواړو چې د تصویر دې زما ښځه وباسي. ښځه خپله لور چې کوم دی هغې باندې دا سبق نه و چې کمپیوټر ته کوو. مونږ چې رسو پورې دا ګوره د قرآن کاره احکامات دي چې علم فرض دی په نر او په ښځه په دواړو باندې، یوازې په سړي نه دی فرض. مونږ حکومت لا دا 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 کوشش کوو ان شاء الله چې د الکانو سره سره مونږ د جنکو د تعلیم طرف ته توجه وکړو. ما خو تاسو ته ویل چې د اوسه پورې تعلیم طرف ته دلته دهشتګردي وه. دلته هغه شته سکولونه تاسو ته پته ده چې شپږ شولونه زیات سکولونه دلته دهشتګردي ښکار شوي دي، وران شوي دي. دا غیر ریهبیلیټیشن هم وشو الحمدلله او دا ډېره ګرانه خبره وه چې دومره ډېر تعداد کې سکولونه چې هغه په کلونو کې جوړ شوي دي او بیرته په دوه درې کاله کې جوړول. خو د حکومت او د سیکورټي فورسز تعاونو چې هغه امن نه وستو هغه تاسو هایلایټ لاغه ټول هغه کې تاسو هم ډېر ډېر کنټریبیوشن دی. د باجوړ په د ستونزو په هوارولو کې که تاسو سوشل میډیا ده که تاسو الکترونکس میډیا ده تاسو خراج تحسین پیش کوم تاسو د باجوړ صحافیانو ته چې تاسو پر وخت کې قربانیان مړ کړي شهدا مړ کړي دي خو تاسو د خپلې خبرې مخکې رسولي دي. دغه خبرو نتیجه ده چې د ان شاء الله د جنکو تعلیم ته توجه کیږي او دا غلا د شکر خبره ده. نور جنسو کې غلا ډیګری کالج نشته، زموږ په دې کې غلا ډیګری کالج ته
ډېره زیاته مننه. وایس اپ امریکا ډیور
یو جهان منل چې موږ وخت راکو. یو جهان منل
ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو، باجوړ ایجنسی.
ریډیو باندې تاسو واهم ریدا دغه خبرونه لکه سات کې سر ترسي کې خو چرته زی ما د ریډیو د لارې د ډیو ریډیو خبرونه لا جاری دي او د دې ټلویزیون خبري خبرونه نفس با د ډیو ډاکټر پروګرام تاسو د نن شپه په خیر برخه کې او ری او کوربه به نو شیروان قلندر ګرانو اوریدونکو ټلویزیون خبری خپرونې نه تاسو نه اجازه غواړو، موږ سره اوسئ.